کې یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه انتقادونو ته ځواب وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. د هانګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. زموږ د نړیوالو خبرونو سرټکی دی، خو اوس راځو کورنیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیسي، او که ولسی خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وي نو د ده په وینا یې له عمل مخالف وسلوال دي چې د ولسی خلکو له کورونو د مورچو په توګه کار اخلي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي، او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کېږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو تل پر افغان حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باور کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادۍ راډیو ته کړې. هغه وویل چې نن او یا سبا به د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل شي. دا دفترونه او په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي دي. دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1,000,000 جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې. دا خبره د دې وزارت د خپرونو رئیس ویان کبیر حکمل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې شاوخوا 1,000,000 جلد کتابونو ویش د یک شنبې په ورځ پیل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې له بېلابېلو چارواکو سره وګوري. نوموړی د جاپان له صدراعظم سره په سوداګرۍ او دفاعي مسلو خبرې کړې دي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړ رتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. د هانګ کانګ له چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی. د هانګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هانګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه وویل دا پرېکړه ملي ګټو ته په پام شوې ده. د اقدام په هانګ کانګ کې چې د چین تر ادارې لاندې دی د سیاسي ازادیو په اړه اندېښنې پیدا کړي. د هانګ کانګ د چارواکو د حکم له مخې په ملي ګوند کې شاملېدل او د هغې لپاره منابع برابرول غیر قانوني عمل دی، او څوک چې له دې عوامرو سرغړونه کوي په درې کاله بند او 12 زره ډالر نقدي جریمه محکومیږي. له 1990 کال راهیسې چې برطانیې هانګ کانګ چین ته سپارلې، دا هیواد د دوه سیستمونو له مخې اداره کیږي. چین موافقه کړې چې هانګ کانګ ته به 4.4 میلیونه نفوس لري تر ډېره حده خپلواکي ورکړي او اجازه به ورکړي چې چین ته یې د ادارې تر سپارل کېدو 50 کاله وروسته هم اوسنی ټولنیز او اقتصادي سیستم دوام وکړي. په امریکا کې یو دویمه ښځه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نویو تورونو سره رامخته شوه. دا له هغې څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. د یکشنبې په ورځ د کریسټینا بلاسی فورډ وکیلانو وویل دا میرمن چمتو ده چې د سپتمبر په 20مه نیټه د سنا قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. خو اوس امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې یو دویمه میرمن هم راپورته شوې ده، ویلې دي چې بریډ کاونټ د جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. دا تورونه د 1980 کال سره تړاو لري.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې وایي د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي په نښه کیږي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي.
په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لنجمنه مسله به د پوځي چارو له یوه کارپو او د ولسي جرګې له غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت چارواکي ادعا کوي چې هلته د ښځو د حقونو وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی.
پخوا زمونږ خویندې سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغې به ګونګې پاتې کېدلې، اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې رارسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره نیویارک ته رسېدلی. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبله اوړي نو علت یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي پکې هیڅ نوه دقت څخه کار نه اخیستل کیږي او له دې کبله ملکي وګړو ته له 13 کلونو راهیسې په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال په راپور کې.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي. ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
ښه، ښاغلی جاوید، د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو نیوکو په غبرګون کې وایي چې ملکي وګړو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په تسهیل کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بې ګناه خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه وه او په نویو لارو چارو باید غور وشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا شپنی او هوایي عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت د دې لامل کېږي چې ملکي وګړو تا مرګ شو پلووري.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نو دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کېږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار راو پرېږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې. زه هیله مندیم چې اول خو دغه عملیاتونه باید بند شي، اول حکومت او مخالفین طالبان دا ټول د صلح په خاطر کار وکړي.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضې کړی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي او د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکی وګړو ته قصدي مرګ ژوبل اړوي، سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا دا عملیات که څه هم مهم بولي خو ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دا عملیات باید په ډېر دقت ترسره شي او همداراز عامو خلکو ته هم باید په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې مخالفینو ته په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له یو تنغړي خالد پښتون سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورنه همدا پښتنه کړې چې څنګه د حکومتي پوځي عملیاتو او په ځنګړي ډول د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي.
دا مسله د وسخه نه بلکې د تیرو اتلو سکالو سره په متواتر ډول دا مسله په مختلفو دورو کې سخت انتقاد لاندې راغلې ده او همیشه دا موضوع موجوده و او هم موجوده ده. پخوانی ولسمشر په دې موضوع کې سخت مبارزه وکړله، حتی جامع بین المللي د ډېره ځایه خفه شوله. خو دا هم واقعیت دی، د دې واقعیت څخه هم باید مسترګې پټې نه کړو چې د شپې د پلوه عملیات سخت ضرور دي، باید صورت عمومي، ځکه مخالفین د شپې له طرفه عملیات کوي. مخالفین د شپې له طرفه د انسانانو په مرګو او په پوستو په نیولو کښې سخت فعاله دي.
نو د دقت دپاره باید څه وشي ښاغلی پښتون؟
اولین کار چې باید وسی عامه پوهاوی د میډیا د لارې چې خلک په دې پوه شي چې مخالفینو ته په خپلو مهمانخانو، په خپلو کورو او په خپلو کلو کې ځای ورنه کړي، دوی ته قناعت ورکړي چې دوی د عوامو څخه لیرې اوسي.
نو فکر کوي چې عوام پر آزاد دوی ته ځای ورکوي او که د ټوپک زور دی مثلا دوی د عوامو په کورونو، کلو، بانډو کې ځای نیسي؟
دواړه دواړه په ډېرو ځایو کې موږ یو د بهترینو خلکو سي د امنیت په سکتور کې مو کارونه کړي دي. وتسکین په امنیتي سکتور کې کمیسیون کې هره ورځ فعال یو، هره ورځ د خبرې اورو. دواړه طرفه موجود دي، هم داسې خلک شته چې مخالفین په زور ورځي، په هغوی ځان تانې لوي، د هغوی څه ډوډۍ غواړي، د هغوی څه ځای غواړي، اوبه غواړي، چای غواړي. داسې کسان هم په ډېرو ډېرو پرتو کلو کې شته چې هغوی په ډېره خوښه باندې راولي، په خپل کور کې پرېږدي. خو د زور خوایې ډېره ده، د خوښې خوایې لږ ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې وزنه حل لار همداره چې دوی باید عوام ځای ورنه کړي، نور د دقت لپاره کوم ځانګړی بل میکانیزم نشته چې ځواکونه هم دقت وکړي، مثلا د شپې لخوا عملیات او یاد ورځ لخوا عملیات؟
نه نه، دا خبره موږ هیڅکله ابدا نه ده کړې چې موږ عملي اردو او بیرنی جمعیت د دې اجازه ورکوو چې تاسو ولاړ شئ عوام خلک ورنه کړي، ازار کوي یا خوښ کوي. موږ اولین انتقاد پر هغو کړی دی، وغوی سره مو خبرې کړې دي، پر هغوی انتقادونه سوي دي، ستاسې کلو ته داخلېږي، په کلو کې د سخت احتیاط څه کار واخلي، هلته بې ګناه خلک پراته دي، تاسې د یوه دښمن په خاطر حق نه لري چې مثلا د کور خلک ګرده وژني یا ځاروي. متاسفانه د هغوی دلیل هم د یو ځای پرې قابل د اورېدو دی. هغوی وایي چې دا خلک بل ځای لري نه، د ورځې او د شپې چې عملیات خلاص کېږي د خلکو کورونه نه وځي اورېب کېږي. موږ د هغو د تعقیب دپاره مجبور یو چې ورسو، موږ خپل کوشش کوو، لیکن دا چې دا کوشش دی په کافي اندازه نه کوي او موږ پر دې د انتقادونه کړي دي. دا انتقاد اوس هم موجود دی، په آینده کې به موجود یا پخوا هم موجود.
بله، نو اخري د حل لار هم دا ده چې خلک هم باید مخالفین ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي، له دوی سره خبرې وکړي چې مثلا دوی ته ګواښ پیښیږي، او ضمناً ځواکونه هم باید دقت وکړي. بله
بالکل، عامه پوهاوی نهایت ډېر ضرور ده په ټولو ارسو کې. کمور په عامه پوهاوی کې د میډیا څخه کومک وغواړو، خصوصا مشهور راډیوګانې چې په ټولو اطرافو کې اورېدل کېږي، د خلکو څخه خواهش وکړل شي چې تاسو مخالفینو ته ځای مور کوي. خو د حکومت طرف ته باید ډېر توجه وشي، حکومت او بهرني جمعیت باید دا وویل شي، دا ورته په ګوته شي چې وروره د افغان ملت ته حتی دا قابل نه ده چې زموږ بې ګناه خلک تاسې په بې پروايي او په بې احتیاطۍ کې وژني.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې یوسف خان زدران چمتو کړي.
افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د ټاپي پروژې د سروې عملی کارونه په ښه شکل پر مخ ځي. د یاد وزارت وایان عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل د فیصدۍ له مخې په تخنیکی لحاظ د ناچاو دوه مهماتو اتاتیا سلنه، د ځمکې د استملاک په برخه کې درې څلوېښت سلنه، د چاپریال د غزمنتیا او ارزیابۍ پنځاویا سلنه، د مسیر د ټاکلو شپاړس سلنه، او په جیو تخنیکی برخه کې د دغه پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوي دي. دوی وایي د ټاپي پروژې کار د حکومتونو ترمنځ له پریکړې سره سم په پنځو ولایتونو او افغانستان کې د ټاپي پروژې کار روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د مشرانو لخوا رسمن په هرات کې پرانستل شو. د فراه یو شمېر سوداګر د خپلو سوداګریزو ستونزو د حل په تېره هم له ایران څخه د پنځه ډوله قلمه وارداتو د بندیز لرې کولو په خاطر کابل ته راغلي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حشمت نورزی وایي دوی غواړي له ولسمشر او له مالیې وزیر سره وګوري ترڅو د فراه په ګمرک کې ستونزې حل او د وارداتو لړۍ بیرته پیل شي. د ده په وینا د فراه سوداګرو د ایراني شرکتونو سره قراردادونه کړي او سوداګریز مالونه یې اوس له پولې هاخوا درول شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې له ایران څخه فراه ولایت ته د سیمنټو، تیلو، د اوسپنې آلاتو او ځینې نور موادو راوړل منع ګرځول شوي دي. ویل کېږي چې اکثره دا مالونه په قاچاقي لارو دولت ته له مالیې ورکولو پرته دغه ولایت ته راوړل کېدل، او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه پنځوس کیلې بوجۍ یو زر دوه سوه پنځوس افغانۍ، د بورې یوه پنځوس کیلې بوجۍ یو زر شپږ سوه پنځوس افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ دوه زره څلوېښت افغانۍ، د غوړو یو شپاړس لیتره ټیم یو زر څلوېښت افغانۍ، یو لیتر پټرول په شپږ پنځوس افغانۍ او ډیزل په اوه څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي: یو ډالر پنځه اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو اتاتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سدریال نولس افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومانه پنځه افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه شپږ اتیا افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ښار ته رسېدلی. ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په پام کې لري چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم وکړي. د امنیت شورا دا غونډه به د ایران په اړه بحث ته ځانګړې وي. دا مسله نوریز مهمکار تعقیب کړي او دا شیبه د بحث لپاره په سټوډیو کې را سره دی. نوریز، خبرونه ته ښه راغلاست. ولس مشر ترامپ په نیویارک کې خپلې لیدنې کتنې پیل کړې دي او هغه څه چې په اجنډا کې وو هغه شروع شوي.
بلې ترامپ صاحب بخښنه غواړم تکل صاحب، د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کښېني، په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډیر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ترامپ ټاور کې البته ترسره شوه، خبرلانو ته وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هېواد لخوا د تښتول شوو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د هغه په وینا د معمول په څیر په ډیره ګرمه فضا کې ترسره شوې. بلې تکل صاحب.
نوري صاحب مننه، نږدې و چې زه هم تاسو ته شینزو آبه صاحب ووایم. په هر حال معلومه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې به ولسمشر ترامپ پر کومو مسایلو تمرکز کوي؟ د دې مسلې جزئیات معلوم شوي؟
ولسمشر ترامپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته چې رسمي غونډې پیلېږي وینا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ترامپ د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي په دې وینا کې. البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم 193 غړي لري چې د دې غړو هېوادونو مشران اکثران په دغو فرصتونو کې د نړۍ او د خپلو هیوادونو د اړیکو په اړه په ویناو کې مفصلې خبرې کوي.
بلې نوري صاحب، ټاکل شوې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې ولسمشر ترامپ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم کوي چې بحثونه به یې د ایران په اړه وي. ولې ترامپ د دې غونډې د مشرۍ لپاره ټاکل شوی او هدف څه دی؟
باید ووایو چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته تر وینا وروسته یوه ورځ وروسته، یعنی بل سبا د چهارشنبې په ورځ، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري کوي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی. په دې غونډه کې به د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي، خو تر ډیره تمرکز به د ایران پر مسلې وي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ترامپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرې اونۍ هم په نړۍ کې د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. البته یادونه ول بولو چې امریکا چې د 2015 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه ووتله، پر ایران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر په دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یوه غونډه کې هم وینا وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ترامپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تیرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. البته کله چې د یادونې وړ بولو چې مون ویلي چې کیم سیول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي. که چیرې کیم جنوبي کوریا ته ولاړ شي، دا به د دواړو کوریاو ترمنځ له جګړې وروسته د شمالي کوریا لومړنی مشر وي چې له جنوبي کوریا څخه کتنه ترسره کوي.
ډیر زیاته مننه نوریاس نوري، قدرمن اوریدونکو زما همکار و چې نیویارک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر، هلته د ویناو او د دې غونډې په حاشیه کې د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوي.
کابل شپرس پنو پخپلو نننیو غنو کې تر ډیره د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دغو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنی په سر مخاله کې لیکلي چې د ټاکنو د رونټیا په اړه اندېښنې لا هم پر ځای دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون منلی چې د ټاکنو په بهیر کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي، خو څارونکي بنسټونه، سیاسي مخالفین او عام خلک لا هم شکمن دي او باوري شوي نه دي چې له دغه سیستم نه څرنګه استفاده کیږي او آیا وخت ته په کتو د بایومیټریک سیستم کارول کیدای شي که نه. په سر مقاله کې راغلي افغانان پوښتي چې ولې حکومت لومړی د بایومیټریک سیستم مخالفت کاوه او اوس چې ټاکنو ته خورا کم وخت پاتې دی د خپل پخواني دریځ خلاف د بایومیټریک سیستم د کارولو خبره کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ په حواله لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس د بایومیټریک سیستم نه د استفادې خبره د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غلي کولو په هدف کوي او کاملا نمایشي کار دی. سرمقل لیکونکی دا هم لیکي چې یوازې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤول په یوې تلویزیوني خپرونه کې وویل چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده ناممکنه ده، خو په خبره د دوه اونیو په تیریدو بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس یو سلاتیا درجه بدلون مومي او دوی د بایومیټریک سیستم نه په استفادې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری ښیي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم کمیسیون او حکومت دواړو د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارولو ته ټټر وهلی، خو د ورځپاڼې په باور په دې اړه ګڼې پوښتنې او اندېښنې هم موجودې دي. سرخط دی کی نامنی دودونه د برېښنا نش او پلری پرتو سیمو کې زورواکي هغه سری چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې مخه نیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا له بایومیټریک سیستم نه استفاده د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره ډیره مهمه ګڼلی او ویلي چې حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر ډول اړتیاو پوره کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د ښځو د چارو ریاست وایي په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال د کونړ د ښځو چارو د رئیس سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي، خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیله بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بے برخې وي.
کرزی صاحب دراتګ نه مخکې زبنګ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې و، ځکه چې د مکاتب او دروازې بندې وې، شفاخانو کې خزینه ډاکټرانې نه وې. هغه نه را پدې خو چې کله کرزی صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شوه او بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمي دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د خزینه او د پاره چې دی خپل لاړلې او وظیفه واغستلې په مکاتبو کې خوون کې شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغه ویل اوس حالات بالکل بدل شوی دي، په زرګونو جونی خونځې وتزي او همداراز زیات خويندې په دولتي او نا دولتي ادارو کې دند تر سره کوي.
په خو ځبنګ خويند سره چې کوم نه خوشونت کې دوه غو غونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېری بتنګ شولې یا به خودکوشي کوله یا به ځانونه سوځول یا به یو لارې دا و چې سین ته به دنګلې نورې لارې به تیورې کې شولې، نو زمونږ خويندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو وزرن جونی په زده کړو بوختې دي.
استادان
او درش لیسی لرو.
عبدالقهار خونزاده وای که چه همچی د طالبانو د واکمنی پر محال دنجونو طول خونزی ترل شوی و خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونزی فعال دی او زده کوونکي هر ورز خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د غرمې 12:13 شوې د خبرونې په دوام کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو ځانګړی د انتخاباتو پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرکشوب لوانه وړي. دفاع وزارت چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون د دغه کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د دې کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادۍ راډیو ته وکړه. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته په نیویارک کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره وکتل او د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه ورسره خبرې وکړې. په امریکا کې یو دویمه ښځه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نوو جنسي تورونو سره رامخته شوې. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي مېرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان دي د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د امریکا د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. او د هنګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغه پر فعالیت بندیز لګولی. د هنګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هنګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه ویل د افریقا ملي ګټو ته په پام شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واوري. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په هغو ولایتونو کې چې ملي ائتلاف د کمیسون سیمیز دفترونه تړلي که دروازې خلاصې نسی ممکن انتخابات پکې دویم دور ته ولاړ سي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. خو په سر کې هم د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی حکومت د انتخاباتو په مهندسي تورنوي او وایي چې د کمیسون په اړه ډیری تصمیمونه د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي چې د ملي وحدت حکومت په ټول توان هڅه کوي چې سراسري او شفاف انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسی جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړ او ویل چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت دی. هغه وایي د حکومت یوه ژمنه شفاف انتخاباتو، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه دولتي پریکړې د ښاغلي دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب شوی، خو دا چې اوس انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کېدل دي ټینګار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال یې هم غړیتوب لري، په یوه خبري ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پورې چې غوښتنې نه وي منل سوې. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساس وبلل. له تیرو 15 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړي له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپل وا کمیسیون سیمیز دفترونه اترل سوي دي. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې همداسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د زندیدو پاړه تصمیم ونیسي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې عام خلک په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمایزو دفترونو د تړل کېدو پاړه څه وایي، له دوی به یې واورو.
زما نوم عبدالرحیم ده، د کندز ښار یو تن اوسیدونکی یم. زما په نظر په داسې یو حساس وخت کې چې افغانستان جنجالي سیاسي او امنیتي وضعیت کې شتون لري، دوی باید د دې تر څنګ چې دولت سره دوی باید مرسته وکړي، په انتخاباتو دفتر سره هم دوی باید مرسته وکړي چې دغه ملي پروسه په ښه توګه او پرته له ستونزو نه دایر شي. که دا دایر نه شي، په راتلونکي کې کېدای شي د سي جرګې ټاکنې شاید نور هم وځنډېږي، دوه درې کاله نور، چې دا هم وطن لپاره ستونزه ده او هم خلکو لپاره.
ما نوم ګل احمد دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. دا چې دا د خلکو د انتخابات دروازه تړلې ده، دا ډیر ښه کار کړی دی. دا په دې خطر سره چې دوی په ځان کې ډیر مشکلات لري، باید دا مشکلات اول دی رفع کړي، پس یې د شفاف انتخابات باید وکړي. دا انتخابات کې ډیر مشکل شته، درغلي ډیرې سوي دي، دا اوس 2 میلیونه درغلي نیول سوي دي. نو دا چې اوس دونه درغلي نیول سوي دي، د خپل راتلونکي کې د دې کار سبب چې وایي تعداد یې کوشش کېدل، نو سر خو بیا تمن نه چپه کیږي.
بس د جهاد بونوم باندې دا وطن واخیستو، خوال کې خراب کړ، اوس غواړي بیا په زور سره بس وطن په قدرت ورسیږي، بیا یې خراب کړي. نور دا کمیسیون د انتخابات دروازې تړلې وي، موږ دولت نه غواړو چې بس کمیسیون د انتخابات دروازې د خلکو مخ باندې خلاصي وسیږي او نور خلک د خلکو نه بیزار دي د جهادیان نه.
مطلب جری ما ټول خلکو سم دا هیله ده، قسم دومره وخت نه دی پات انتخابات تکنه، نو هیله محترمانه ده چې اضافه خند ونه ګرځي او دغه دروازه ژر تر ژره خلاصه کړي، تر څو خلک هم په اسرات وي او ذهنونه هم آرام وي. او هغه انتخابات کمیسیون چې کوم دی، هغه خپل کارونه په ښه ډول پر مخ یوسي. تقریبا یوه اونۍ وروسته د انتخابات او کمپاینونه پیلېږي کنه، همدې څخم دا هیله ده چې ژر تر ژره دغه دروازې خلاص کړي، تر څو کاندیدان په ښه ډول خپل کمپاینونه مخ ته یوسي او کمیسیون کې چې کوم ستونزې دي، کوم مشکلات دي، هغه ژر تر ژره حل شي او هغوی په ښه ډول وکولای شي خپل کارونه ښه مخ ته یوسي.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د ملي ائتلاف د پلویانو له لوري د انتخاباتو سیمهییز دفترونه تړل سوي. دا چې دغه کار به راتلونکي انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ نه کړي، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په وړاندې څه تدابیر لري، د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو بحث جوړ کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال بیان زبیح سادات، د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګرهار سره په سټډیو کې میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ساده سپتانه شروع کوو، که د انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریکې.
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې ټولې هغه تابعیاوې نیولې دي چې هغه به د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې د هغې پر اساس ترسره کوي. د موږ ډیری اساس مواد کابل ته رسېدلي دي، همدا اوس بسته‌بندي کېږي او هغه به ولایتونو ته استول کېږي. د څلورو ولایتونو د رای ورکوونکو نوملاړ خپور شوی دی چې فراه، سرپل، پنجشیر او زابل ولایت تندی او پام دې ترتیب سره د نور ولایتونو لسونه هم خريږي. هغه و درای ورکول په مرکزونو کې جوړندېږي. هغه څوک چې شکایت لري یا د چانوم نووسیږي په هغه کې دوی خپل شکایتونه ثبتوي او وروسته به بیا ورستای نوملړ مونږ چمتو کوو هغه ته درای ورکونی په مرکزونو کې جوړندو.
ډاکټر صاحب، د سادات صاحب خبرې واوریدلې، کله چمتووالی په اړه راتوې دغه چمتووالی نه تاسو د نظر بنسټ دی مسول په توګه راځي
کارونه رښتیا هم د دې وړ و چې یو قدم سړی انتخاباتو ته امیدوار کوي، امید کننده و، ولې متاسفانه بیا هم د کمیسیون په دغه حساس موادو پر راتګ کې ګڼې ستونزې مشکلات شته. تر کوم ځای پورې زه اطلاعات لرم، تر اوسه پورې پرون کوم د رای ورکوونکو پاڼې چې کومه کابل ته رسېدلې دي هغه یوازې د کندهار د زون دي، د جنوبي زون دي، چې کله دغه اساس مواد میدانیوي ته رسېږي نو معمول دا و چې باید د پروسې د شفافیت لپاره میدانیوي کې باید نظارت وشي. تر هغه وخته پورې نظارت کې کله چې میدانیوي تر ځي افغانستان ته داخليږي، د ټاکنو تر ورځې د ټاکنو د مرکز ته تر انتقال پورې باید دا پروسه نظارت شي، تر څو پورې په دې باندې وتوانیږو چې شفافیت د پروسې تضمین شي. چون نظارت هغه پروسه ده چې د ټاکنو دغه ټولې کړنې شفافیت تضمینولی شي. دومه مسله دا ده چې ګوري نن معلومات شریک شول، کمیسون په دغه یو حساس وخت کې چې یو خواته سیاسي اطلافونه د رای ورکوونکو په نوملړ باندې شک سرکند کړی او همدارنګه دغه شکونه ورځ تر بلې د خلکو په منځ کې ډیریږي. طبعا کله چې رسنۍ په دې باندې بحث کوي نو د خلکو ته دا مسیج رسیږي، دا شکونه ډیریږي. موږ په دغه یو وضعیت کې یوازینۍ لاره د شفافیت او د خلکو د اعتماد د بیرته د کولو لپاره لاره دا ده چې دوی باید مکمل معلومات خلکو سره شریک کړي.
فقط سادات صاحب نه زه پوښتم، داسې حال کې چې اساس مواد واخیستل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر زیات مهم دي، نو د دغه د نظارت لپاره څه ډول چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه لازمه ده، آیا ټیم کارونه که هلته هیئت موجود دي نظر بنسټونه یې تاسې دخوا
کله چې دغه اساس مواد میدانوي ته ورسېدل د هغې د څخه سکور شول تر کمیسیونه پورې امنیتي ځواکونه مسؤلیت
درلود
رسیږي ټولو رسنیو ته، ستاسو په شمول ټولو رسنیو ته مو خبر ورکړو تر څو دوی راشي دغه اساس موادو څخه دوی لیدنه وکړي. حواله جو په هم چې راورسېد تاسو همکاران هم غلطه راغلي وو او زموږ دغه موادو څخه دوی حتی گزارشونه هم جوړ کړل. د دې ترڅنګ ډیری رسنۍ حتی غلطه راغلي، د کمیسیون غړو هم دغه موادو پر رسېدو سره هلته د موادو په مخ کې د مواد رسنیو ته تشریح کړل چې په دې کې کوم مواد شتون لري، کوم مواد شتون نه لري، او په ورته وخت کې ځینې امنیتي ملحوظات په خاطر باندې هم موږ تاسو پوهیږو چې دغه مواد به د ځمکې د لارې یو شمېر ولایتونو ته ځي. تاسو پوهیږئ د افغانستان امنیتي وضعیت نه تاسو ښه خبر یاستئ، د خدای مکړه چې داسې ونه اوسیږي. هغلته دښمن مخکې له مخکې د دې لپاره تابعیا ونیسي او دوی هدف دا وګرځي چې په همدغه مواد باندې یا دوی برید وکړي او یا هم داسې نور کارونه ترسره شي. کله چې میدان ته ورسېدل د رسنیو سره شریک کړي دي، نظر بنسټونه سیاسي عذاب سره کمیسیون کې مغل ته تایید لپاره مطبوعاتي ناسته ونیوله او وروسته له دې څخه کله چې د ولایتونو ته ځي غلطه به هم د همدغه نظر بنسټونو سیاسي حزب وګړي به غلطه شتون لري. د دوی پښتون کې به د رای مرکزونو ته
نظارت سوي،
یعنی هیڅ به ان شاء الله پټ نه پاتې کیږي.
صدر صاحب، یو بل پښتنه ته، په څو ولایتونو کې تر اوسه پورې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړل سوي دي او څومره بیرته پرانستل سوي دي او کوم څه پرانستل سوي نه دي د بیرته پرانستلو لپاره حج روان دي
افغان صاحب فعلا په دوه ولایتونو کې زمونږ د دفترونو دروازې تړل شوې دي، بلکې زمونږ دفترونه ګروګان نیول شوې دي، یرغمل نیول شوې دي، او هڅه لري کې د ملي پروسه تخریب کړي. په قندهار او مزار ولایتونو کې تر اوسه پورې زمونږ دفترونه تړلې پاتې دي. په هرات ولایت کې زمونږ زړور امنیتي سرتیرو زمونږ د دفترونو د خلاصول لپاره دوی پر خپل وخت اقدام ترسره کړو، او غلطه یې دغه لوی ائتلاف اصلي څېره خلکو ته وښودله چې دوی په 200-300 افغانۍ باندې خلک راکړي وو، غلطه په خیمو کې اچولي وو، د زنده‌باد او مرده‌باد نارې وهلې. همداسې ویډیوګانې د ما سره شته دي، که چېرته ضرورت وسیږي هغه ویډیوګانې هم زه تاسو سره شریکولای شم. په ننګرهار کې هم د دوی خیمه ورټول شولې، امنیتي ځواکونو په وخت اقدام ترسره کړو.
او غوښتل نو ولایتونو کې ولې نه کیږي دا کار؟
موږ په جدي ډول د امنیتي بنسټونو څخه د دې غوښتنه کړې څومره زر چکیږي. په مزار او قندهار کې هم باید ورته اقدام ترسره شي. نور یو ساعت او یو دقه هم که په دې کې ځان راځي، دا به د انتخاباتو په ورځ منفي تاثیرات کوي، او مونږ داسې پتیلې که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي په هغه ولایتونو کې به ټاکنې ځنډیږي، او مسؤلیت به یې هم د همدغه لوی ائتلاف پر غاړه وي چې دوی نه غواړي ټاکنې ترسره شي، او هڅه لري کوي چې دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ واقع شي.
درنو اوریدونکو، دې بحث ته مو د افغانستان د ملي ائتلاف چارواکي هم رابللي وو، دوی بیا هم حاضر نه شول. د افغانستان د ملي ائتلاف ټینګار دا ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح سي، د ثبتنام پروسه د لغوه سي، همدارنګه په انتخابات په بایومټریک سیستم سره ترسره سي. رازونګ صاحب، تر څومره د افغانستان د ملي ائتلاف دغه غوښتنې چې ما مخکې یادونه وکړله پر ځای دي؟ آیا د قانون له مخې څوک حق لري چې په زور باندې د خوې په واسطه باندې د یو معترض خیمه لري کې او په زور باندې د دروازه د انتخابه دروازه خلاصه کړي؟
اغه غوښتنه چې دغه سیاسي حزبونه یا د لوی ائتلاف کړی دي، دا واقعا د پرځای غوښتنه دي. او دا
ولې
موږ ماته اجازه راکړي؟ اصلا په دغه سی وضعیت کې چې مونږ قرار لرو، ګوري یو څه اشتباهات چې خپل سیاسي حزبونه کړی دي، اغه د ملي وحدت دی د حکومت د شروع نه تر اوسه پورې کړی دي. سیاسي حزبونو باید په هغه وخت کې په حکومت باندې داسې فشارونه راوړي وای چې د اصلاحاتو کمیسیون چې کله جوړ وای، هغه د اصلاحاتو کمیسیون کې باید د خپل پیشنهادات او خپل طرح وړاندې کړی وای، تر څو پورې د دې طرح منل شوی وای د خپل ګټ په خاطر باندې. طبعا سیاسي حزب همیش د پاره خپل فعالیتونه، خپل کړنې دا د خپل سیاسي موخو د ګټلو لپاره کوي. وخت کې سیاسي موخو د ګټلو لپاره کې کافی فرصت وو، ولې متاسفانه دا کار په هغه وخت سره ونه شو. مثلا دا دوه مسله ده چې اعتراضات د سیاسي حزبونو او همدارنګه د مدني ټولنو د ټول خلکو د اعتراضات حق ده، او دوی باید اعتراضات وکړي، ولی حکومت باید د قانع کننده لار نه د ترسیدګي وکړي، نه د زور لار نه، نه د توفاق، نه د ټانګ لار نه. امنیتي ځواکونه ونستای چې یو په داسې حال کې د افغانستان د انتخاباتي او ملي پروسه د ټول خلکو ته سترګې په لار دي. داسې دوه کسان درې کسان راځي، یعنی ګوندونو حزبونو په نامه باندې د انتخابات همدې لوی پروسې ته نړۍ مخه نیسي، خلک بې اعتبارکۍ بې باورکۍ، دغه به ښایي که چېرې د دوی په وړاندې زور ځواک نه استفاده وسي. ګورې دلته یو مسله یوازې دا نه ده چې کاندیدان دغه سیاسي ګوندونه چې کوم په دې ائتلاف کې راټول شوي دي، په دې کې د خپله دا حزبونه هم کاندیدان لري، هم مستقل کاندیدان د دوی د چتر لاندې دي، او هم د دوی په نوم باندې مشخص کاندیدان هم شته. د څو ورځې مخکې ما د یو حزب د یو غړي سره خبرې کولې په یو تلویزیون کې، د هغې نه چې ووتلو ماته ویل موږ تنا اوس و کاندیدان لرو په ټول افغانستان کې. وخت کې چې دغه یو وضعیت وسه و کاندیدان دی متضرر کیږي، طبعا دا ضرر دی نوی. ولی مسله دا ده چې په دغه یو وضعیت کې څه کول په کار راځي، په دې باندې بحث وکړو. د دې دلته کمیسیون مسولیت څه ده، د حکومت مسولیت څه ده، د سیاسي حزبونو مسولیت څه ده په دغه یو وضعیت کې. حتی مونږه تیره ورځ د ملل متحد نه هم په دغه سیاسي وضعیت کې د دې غوښتنه وکړه چې هغوی باید په دې مسله کې مداخله وکړي، تر څو پورې دغه بنبست یا دغه کوم ستونزې چې رامنځته شوې ده ماتې کړي. ولې متاسفانه په دې برخه کې حکومت، سیاسي حزبونه او کمیسیون متقابل حرکت کوي، د یو د بل په تقابل کې قرار نیسي. طبعا دلته مشکلات هم ډېریږي، دلته زدونه هم زیاتېږي، او ستونزې به یوازې دا وي چې د ټاکنو ته سره کېدو په سکیجول او مهالوېش باندې به وي.
تاسو غوښتنه دا ده چې حکومت باید
غوښتنه دا ده چې د دغې شفافیت د ساتلو دپاره باید سیاسي اجماع رامنځته شي. د شفافیت د ساتلو دپاره دا ډېر ساده خبره، دا ډېر سخت کار نه. سیاسي اجماع رامنځته کېدل دا یو گفتمان په اساس باندې کېږي، دا د مذاکراتو په اساس باندې کېږي. په ډېر اسانۍ سره دی کولی شي، سیاسي حزبونو ادرس معلوم ده، حکومت معلوم ده، کمیسیون معلوم ده، په ډېر اسانه سره کېدلی شي حکومت او سیاسي حزبونه سیاسي اجماع رامنځته کړي. دومره مسله دا ده چې په عین وخت کې مونږ غوښتنه د دې کوو چې د شفافیت کمیټه کمیټه رامنځته شي. شفافیت کمیټه هم د کمیسیون د تزلامل په اساس باندې، د داخلي تزلامل په اساس باندې او مسودې په اساس باندې هم رامنځته کېدای شي، او رئیس جمهور د فرمان په اساس هم رامنځته کېدای شي. تر څو پورې دغه موجوده ستونزو د حل لپاره یوازینۍ لار په دغه 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 چې موږ قرار لرو دغه لار
دی. ډاکټر صاحب خبرې خو تاسو واورېدلې، که دلته راسو، ایا تاسو د کورنۍ چارو وزارت نه غوښتي دي چې د دوی په وړاندې اقدام وکړي، که خپله حکومت مسؤلیت باله او جکسل د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازې مخې ته کوم کسان چې دوی په نامه اعتراض یې د لرې کړل، د غوښتنې تاسو وکړه د حکومت خپله اقدام؟
افغان صاحب، لکه څنګه چې زموږ مسؤلیت دی چې ټاکنې باید ترسره کړو، ټاکنې مدیریت کړو، د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندي کړي، زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي، د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي، تر څو دوی په ډاډمنه فضا کې خپل رایه وکاروي. تاسو فکر وکړئ، ټاکنو ته موږ یو دېرش ورځې پاتې دي، که چیرته زموږ د دفترونو دروازې په وړاندې دوی هغلته خیمې درولې وي، کرایي کسان یې راوستلې وي، په هغې کې اچولي وي، د ورځ دوه درې سوه افغانۍ هغې ته ورکوي، نو څه ډول ممکنه ده چې موږ د خپلې روزمره چارې پر مخ ویسو؟ دوی د موږ په وړاندې مزاحمت رامنځته کوي. د قانون په کوم ځای کې راغلي؟ افغان صاحب، ما ته فقط د قانون ماده راوښیي چې مدني حرکت دوی اوس بل نوم ورکړی دی چې نافرمانی مدني. نافرمانی مدني یعنی بغاوت، شورش، دا هدیر بل مفهوم
د افغانستان په مدني قوانین کې اساسي قانون کې هم داسې راغلي دي چې اعتراض یا مظاهره لاریون له سولیز لاره البته د هر افغان حق ده.
خود سولیز لاره تاسو ولې د
سولیز دوه
دوه سوره دي د کمیسیون دروازې معترض نماندان وټړلې تر پیکا او راکټه پورې د دوی په خیمو کې پراته وو، دلته هم کرایي کسان راوستلي وو، او په هڅه دي کوله چې موږ چارې له خن سره مخامخ کړي. په هرات کې د هرات امنیه قماندان در سره سره په مرکه کې غلطه ویلې دي، هغه کس چې دوی نیول دي د همدغه لوی ائتلاف د رهبرۍ شورا غړی دی، د کیانی په نام باندې یو کس چې دوی ته د 200-300 روپۍ ورکولې په هغه خیمو کې چولې وو، او د کمیسیون دروازه یې مور لا کړې وو، او زموږ همکاران ته اجازه دینه ورکول چې څوک د غلط سایت ولر شي. باور وکړي د موږ امنیتی سرتیری چې کمیسیون ساتي غلطه د کمیسیون څخه کشتون لري، هغوی به چې بیرون دوکان ته چیرته وتل، حتی د موږ امنیتی سرتیری به هم دوی به هغوی تلاشی کول، د هغوی تلاشی به اخیست، او د هغې نه به وروسته دوی هغې ته استل. صدات کله چې وضعیت دې ته ورسیږي، نو دوی مجبوره کیږي چې باید داسې اقدام باندې لاس پورې کړي چې اقلا لاره خلاصه کړي او ټاکنې ترسره
کړي. صدات صاحب، ځینو ولایتونو کې همدغه اعتراضونه هم دوام پیدا کی، د قانون لمخه تاسو بل اقدام بچوی؟
موږ به د ټاکنو د قانون د یو سل څلورم ماده پر اساس پغی ولاتونو کې ټاکنې ځندو، او د دې مسؤلیت به هم دغه لوی ائتلاف ته پاتې کیږي. تاسو پویږی کله چې موږ ټانګ درو نه توپ لرو، کنه بیا هیڅ دا جرأت نشوي کولای چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خیمه ودروي یا د موږ دروازې وتړي. مدني حرکت د دوی حق دی، د ټولو هیوادوالو حق دی، هغه په قانون کې تعریف شوی دی چې مدني حرکت څه ډول ترسره کیږي. مدني حرکت په دې معنی نه دی چې درې څلور سوه ځوانان د هغوی د مجبوریت نه سو استفاده وکړه، هغوی راولي غلطه په خیمو کې واچو تر څو دوی زنده باد مرده باد نارې ووهي او د کمیسیون دروازې وتړي، او غلطه د موږ همکاران پرې نه دي چې ټاکنې هغه تابعای ونیسي او د ټاکنو چمتووالی ونیسي. او د دې ترڅنګ افغان سبیو بل موضوع چې ډېره مهمه یې بولم دلته یاد کړم، په لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلي، په دې کې شپږ سوه دوی کاندیدان دي، اگر چې دوی مستقل درې نوي سلنه مستقل کاندیدان لرو، یوازې اووه سلنه حزبي کاندیدان دي. خو هغه کاندیدان چې دوی ځانونه مستقل کاندید کړي په خپل حزب باور نه لري، هغوی هم په دغه لاریونونو کې یا په همدغه خیمو په دروازو بندولو کې دوی لاس لري. همدا اوس زموږ همکاران په دې کار کوي، که دوی وپیژندل شي، دوی به نه یوازې د نوملر څخه به دوی استل کیږي، د کاندیدانو د نوملر څخه، بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي، ځکه دوی د یو ملي پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته کوي، او دې ته موږ ملي خیانت ویلی
شو. سعادت صاحب، دلته د انتخاباتو سراسریوالی یعنی سرتاسری بودن، سراسریوالی یو اصل د انتخاباتو ماده کې هم د ذکر شوی ده. که چیرې په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو وځنډیږي، دغه سراسریوالی یا سرتاسریوالی ته زیان نه رسیږي؟ د انتخاباتو
خامخا به رسیږي، اما ټاکنو خپلواک کمیسیون خو بله چاره نه لري. موږ مجبور د قانون پر اساس هغلته اقدام ترسره کړو. قانون دلته وړاندوینه کړې ده چې په هر حوزه کې، په یوه حوزه کې یا که په څو حوزو کې ټاکنې د بحران سره مخامخ کیږي، هغه به اړوند کمیسیون ته راجع کیږي چې د هغه کمیسیون پر اساس کې به د امنیت شورا اوسیږي، او همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشران جرګې رئیسان به وي. پر اساسي قانون د څار د بنسټ رئیس او د سترې محکمې رئیس به غړیتوب لري. دوی به بیا تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې په هغه حوزه کې بیا د ټاکنو نیټه اعلانوي. اما زموږ وخت غوښتنه د سیاسي حزبو څخه دغه ده چې راشي د ملت اراده تر پښو لاندې مه کوئ، پرېږدئ چې دغه نیمبنده دیموکراسي اقلن یو ځای ته ورسیږي. کوم بل بدیل لرو؟ دوی اوس هڅه د دې کوي، دوی په دې باندې ښه پوهیږي چې دا ځلې دوی ګټونکي نه دي، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې میکانیزمونو باندې کار کړی چې هغه شفافیت تضمینوي، حق حقدار ته سپارل کېږي. کله چې دوی په دې پوهیږي چې دا ځلې نشي ګټلی، نو اوبه خړوي او هڅه د دې کوي چې دغه ملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي.
ډاکټر صاحب، دا پوښتنه غواړم له تانه وکړم. سراسری والی د انتخاباتو یو اصل ده، کچیری په څو ولایتونو کې انتخابات تر سره نسی، اې د انتخابات په خلکو د منلو وړ؟
زه په خپل هغه تشویش چې مونږ د کمیسیون د کارونو نه لرو، دا هم تر ډیره حد پورې تشویشونکی دی. هغه په دې معنی چې اوس کمیسیون په داسې یو وضعیت کې ده چې څنګه کولای شي د لوی ائتلاف دا کوم اسنادونه چې دوی په دغه اواخرو کې رسنیو سره شریک کړل، دا چیلنج کړي، دا ګوډې په اسانۍ سره چیلنج کېدل. خلک په دې باندې پوهېدلی و چې واقعیا په وخت او زمان سره موږ معلومات ورکوو. اوس خبره دا د نن د شکایتو کمیسیون رئیس چې کوم مسایلو باندې بحث وکړه، چې لکه مخکې سعادت صاحب هم چې وویل، کار شکایتو کمیسیون وکړه، کاندیدان شکایتو کمیسیون حذف کړل، دروازه یې د انتخاباتو کمیسیون زیانمن د انتخاباتو دلته اوس مسله چیرته ده؟ مسله دلته ده، ما نن کله چې دا مجلس نه ووتلو، ما په بیرون کې زه شکایتو کمیسیون رئیس ته ما وویل چې ګوره، تعهد ستا دا و چې ځانګړی کمیسیون چې کوم دا ځانګړی کمیسیون د کلونو نه باید ناظرین تاسو دعوتوي، تا تعهد هم وکړه چې دوی به راځي نظارت به کوي. ولې متاسفانه یوازې بین المللي ټولنه دوی دعوت کړه د نظارت دپاره، ولې داخلي ناظرین دوی دعوت نه کړل؟
ګوره، د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوی لري. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي
شیخ
محمود په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یادونه وکړه چې دا چمتووالی ښه روان دی، نړیوالې ټولنې ملاتړ لري.
دلته ګوره، مسله دا ده، وخت کې نړیوالې ټولنې ملاتړ یو څوک لري، د داخلي ناظرینو د داخلي د کړکیچونو رامنځته شته به ناغیم شکمن کوي، بالاخره دغه موضوع خرابوالي ته زینه جوړوالي ته. دو مسله دا د مخکې ساده سوي ویل، ګوري هغه نهادونو چې اعتبارنامه اخیستې ده، او شک پم دی باندې دغه اسنادونه به ټول چک شوي وي په هغه کې نظارت شوي په میدان وي کې. دا اوس د داخلي ناظر نهادونه په داسې وضعیت کې قرار لري چې دا نظارت برخه ډیره هده پورې سمبولیک ده. کچیر د عملی نشي، موږ راتلونکي ټاکنې به تر سره شي، ولې شفافیت د ټاکنو بنه ده، دا به تر سوال لاندې وي، بیا به د نتایج اعلان نه ده، دا به د کمشنرانو ته ډېر مشکل او جست
تخت. فقط دغه وای د ناظرو بنسټونو هغه رول چې د سمبولیک لکه بل راته وای، څومره اسانتیا مرته برابرې کړې دي په خوده اسانتیا وي نه وي، تاسو ور ناراضي دوی له کارونه تاسو سره په همغږي کارونه مخکې وړي؟
جناب افغان صاحب، نن هم ډاکټر صاحب راغلی و غلطه د ټاکنو په اړه باندې کوم ملي ناسته چې په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ترسره شوه، په ټولو ناستو کې موږ د ناظرو بنسټونو څخه بلنه ورکړې ترڅو دوی دغه پروسې څخه نظارت وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی، نه دا چې موږ همیشه بنه ورکړو، بلکې دوی باید خپله پوه شي چې د کوم څخه څه وخت دوی نظارت ترسره کړي. په ورته وخت کې ډېر سهولتونه د نظارت په برخه کې دوی ته راوړي دي. تر اوسه پورې ډیری همدغه ناظر بنسټونه دي چې دوی خپل د نظارت هغه جواز هم تر اوسه پورې دوی نه دی اخیستی، اما بیا هم موږ له دوی سره دغه ښېګڼه کوو، دوی ته اجازه ورکوو چې د کړنو څخه نظارت وکړي. په داسې حال کې چې قانون وړاندوینه کړې، کله چې دوی د نظارت کارت اجازه ونه لري یا جواز ونه لري، په هیڅ صورت دوی نشي کولای دغه نظارت وکړي. خو موږ بیا هم له دوی سره د دوی دغه ستونزې مشکلات منو، بیا هم دوی ته د اجازه هم ورکړي، دا همیشه هم دوی ته بلنه ورکړي. اما باور وکړي، ناظر بنسټونه خو بیا هم خري دا همیشه په یو شمېر پروسو کې ګډون کوي. د سیاسي احزابو ډیری سیاسي احزابو غړي دغه هغه ته ناراضي ناست نه راځي، دوی ډیره کم علاقه گیخي په دغه پروسو کې. یوازې کله چې رسنوي ته ولاړ شي، بیا وایي چې موږ ته د نظارت حق نه راکول کیږي.
مسله دا ده چې فرضاً دوی ویلي ساده صاحب چې نه، ناظر بنسټونه باید راشي. څنګه راشي؟ میدان وایي که ته اسناد او وخت او هغه ته معلوم ده د اساس مواد راتک، او ناظر بنسټ چې ته دې ته دعوت نه کړې، ته دعوت کړې او زه به تاسو ته جرم درکم. کله دې د پاره دا دعوت شوی او
دا وایي دا ټول مواد بس
معمول ګوري موږ نه ساده سره
نه ساده سره
سومره
سومره
سومره سومره سومره هغه چرغلي دي، دا سومره تاکنه چې تر سره شوی دي، سومره حساس مواد چرغلي دا ټول په میدان یوې نه تر کمیسیون بیا دی راي ورکون ته مرکز په دا په سابق کې نظر شوی. تاسو پښتنه وکي دا خبره ګوري، زه حقيقي خبره تا کوم، زما هدف دا وقدي نه ده او نو وقدي برخوت کوم نه، خدای نه خاصه هیڅ کله وقته برخورد کړی دا ولې هدف دلته دا ده چې شفافیت رامنځته کېدل یوازې هم دا لاره تاسو دا ومنئ تاسو دا ومنئ په راتلونکي کې په دې باندې فکر وکړئ چې نه دغسې اشتباهات باید موږ ونه کړو د ټاکنو شفافیت دپاره که چېرې دغسې اشتباهات بیا تکرار شي موږ طبعاً شکونه ډېریږي دغه نظر بنسټونه همدغه موضوعات د رسنیو سره شریکوي طبعاً رسنۍ کې حضور لري شفاف ټاکنې کچیر پر اختیار سره د ټاکنو کمیسون حکومت په دغه وسنی وضعیت کې دا ما مخکې چې تاسو کوم خبره وکول چې سیاسي اجماع د ټاکنو د شفافیت د ساتلو لپاره هم دارنګ د شفافیت کمیټه او د معلوماتو شریکول په وخت او زمان سره موږ مطمئن یو چې ټاکنو کمیسون کولای شي دغه ټاکنو ته سره کې ول کچیر دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي فکر نکوم چې به دا کار تر سره شي
دا بحث را جمع کړي څومره تضمین ورکولای شي خلکو ته چې انتخابات به تر سره کیږي
ټاکنې به د میزان پر اتوښته تر سره کیږي چې دوی هر څو کوشش دې وکړي چې موږ دفترونه په نکه وټړی موږ ټاکنې تر سره کوو ټاکنې دی دغه پروسې مالکین د افغانستان خلک دی او د نظر وبنسټو نام یو وړه هیله لرم چې دا ځل راسي واقعا خپل ملي رسالت ادا کړی نه دا چې د کاغذ پر مخ مل زر ناظرین لیکلی وی او په واقعیت کې سل ناظرین هم نه لري په ولاتونو کې همغه څه چې بودیجه چې ناظرون د پاره اخلي هغه پرختنی توګه په مصرف ورسوي او هڅه دی وکړي چې خپل نظارت قوي کړي او تاسو قوي نظارت به وکولای شي چې دا پروسه په خوالیت
مدو لا درنو ملمنونو مننه کوم د درنو اوریدونکو بیا هي چاره
زما رايا زما حق
نیوان د رسوالي مواد په هنر سره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
مې ښه درېږي د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو